Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې زه سفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاست ویم نن جمعه د مرغومي درويشتمه د جنوري 14 پایل په خبرونو باندې وکړو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرانس ته په وینا کې دغه څرګندونې کړې دي. ښاغلی اردوغان په دې اړه باندې وویل:
Afganistan'da son dönemdeki özellikle başörtülü kızların üniversitelerde
Afganistan ki çekhazi on juni le pantuno khwanje patshui mugdagha masala ghair insani aw ghair islami bolu zmuk pedin ki dasit sanashta تردی مخکې د اسلامي همکارۍ سازمان هم د خزو پر زده کړو کار لګول شوی بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونې بلل دي. ازادي رادیونه خبرونه اوري. د استرالیا د کرکټ بورډ د ورستی پریکړې په غبرګون باندې د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا دغه پریکړه له وخت مخکې او بې ځایه بللې ده. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې اړه باندې به د کرکټ له نړیوالې شورا سره خپل شکایت ثبت کړي څو استرالیا له دغې پریکړې وګرځي. د افغانستان د کرکټ مخکښو لوبغاړو له هغې ډلې راشد خان، محمد نبی او ځینو نورو هم د استرالیا د دغې پریکړې په غبرګون بیانونه ورکړي او د استرالیا په بیګ بش کې د نه لوبیدو ګواښونه هم کړي دي. استرالیا ویلی و چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د بندیزونو په خاطر باندې نه غواړي له افغانستان سره درې ورځنۍ لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کړي. د ناروې د کډوالو شورا سیکرتر جنرال یان ایګلند وایي کندهار ته پرونی سفر د خرابې هوا له کبله لغوه شوی دی. ایګلند د کابل هوایي ډګر کې له خپل یو انځور سره یو ځای په ټویټر کې لیکلي په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی او علماو شورا ورته منتظره وه. نوموړي لیکلي دوی غوښتنه کوي چې د نویو فرمانو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي. د ناروې د کډوالو شورا چې ځان خپلواکه خیریه مؤسسه بولي تیرو شلو کلو کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم فعالیت درلود. د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبري کړي او دواړو په کابل کې د وړمې ورځې خونړۍ حمله غندلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼې له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره خبرو کې پر برید ژوره خواشیني ښودلې ده. د راپورونو له مخې په شنبې ورځ په بخښنې سره د بهرنیو چارو وزارت مخته په برید کې چې وړمه ورځو شو د بهرنیو چارو وزارت لږ تر لږه 14 ډیپلوماتان او کارکوونکي وژل شوي او تر 30 نور ډیر ټپیان دي. او د ایران حکومت د راتلونکي کال د بودیجې طرحه په پوځي، امنیتي او تبلیغاتي برخه کې د لګښتونو د پام وړ زیاتوالي سره وړاندې کړه. په نوې بودیجه کې د سپا د ځواکونو لګښتونه 28% زیاتوالی او د راډیو تلویزیون هغه 22% زیاتوالی ښیي. د استخباراتو او محابسو د ادارو په بودیجو کې هم 50% زیاتوالی تر سترګو کیږي. د نوې بودیجې طرحه داسې مال وړاندې کیږي چې ایران د اټومي فعالیتونو د پراختیا او د مظاهره چانو د ځپلو له کبله د لویدیز له سختو فشارونو او بندیزونو سره مخ دی. خبرونه مو واوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. رابو شو د پروګرام د مطالب معرفي ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انسانی او غیر اسلامی بللی دي.
Afganistan'da son dönemdeki özellikle başörtülü kızların üniversitelerde, okullarda okutulmasını engelleme anlayışını biz gayri insani buluyoruz, gayri İslami buluyoruz.
طالبانو د ښځو نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکاري سازمان اندېښنه پر ځای بللې ده او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي. د اروپا د علماو شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایی په دې اړه وایي:
اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې او طالبانو هم چې دی د دې اعلامیې هرکلی کړی دی، دا ډېر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي.
د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست راهیسې 318 رسنیو دغه هېواد کې فعالیت درولی دی. نور مسایل هم لرو او له هغې ډلې دا چې د اوکراین په ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه خپرېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو. اول هم مطلب ته: د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کنفرانس ته په وینا کې دغه څرګندونې کړې. تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. طالبانو تېر ماښام د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامي هرکلی وکړ او ویې ویل د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې فشی. تفصیل ل اسد الله الدین اورو.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیسته نړیوال غبرګونونه ورستربلې په پراخېدو دي. تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نجونو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي. د میډل ایست آی په نوم خبري ویب سایټ چې له لندن خبرونې لري پرون ویلي چې اردوغان د چهارشنبه په ورځ په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کنفرانس ته دغه څرګندونې کړې دي. اردوغان زیاته کړې: زموږ په دین کې داسې څه نشته، هیڅوک باید داسې بندیزونه له اسلام سره ونه تړي. موږ د داسې یو دین لارویان یو چې له زانګو تر قبره یې د تعلیم سپارښتنه کړې ده. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د نجونو د تعلیم او کار د بندیز په اړه د اسلامي همکاري او سازمان د اعلامیې هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، د افغانستان پر اوسنیو حاکمانو غږ شوی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د کار اجازه ورکړي. د دغه سازمان د 650 غړو هیوادونو سفیرانو د سعودي عربستان په جدې ښار کې تر خپلې غونډې وروسته وویل: تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هر کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیې په دوام دغه راز راغلی: د اسلامي همکارۍ او سازمان د افغانستان له ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. طالبانو بیا پرون ماښام د اسلامي همکارۍ او سازمان اعلامیې ته غبرګون وښود. د دوی په اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته لیږلې راغلی، طالبان د اسلامي همکاریو د سازمان له غونډې او د افغانستان په اړه اعلامیې څخه هرکلی کوي. د طالبانو په دې غبرګون کې د ښځو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نجونو د تعلیم په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنې د درک وړ بللې دي. طالبانو ویلي حکومت د نجونو د تعلیم د بندیز په برخه کې موقتی ګام اخیستی او زیاته کړې ده چې د زمینې په برابرولو سره به دغه اندېښنې رفع شي. طالبانو نه دی ویلي چې څه موده وروسته به دغه زمینه برابرېږي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیستل کیږي. طالبانو د تېرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او څو ورځې وروسته یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې وغندلې او غوښتنه ترې وکړه چې لغوه یې کړي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 18 میاشتې پوره شوې. د دوی حکومت تر اوسه په ظاهره د همدې او ورته نورو بندیزونو او محدودیتونو له کبله په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی.
طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنه پر ځای بللې او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي. د اسلامي همکاریو سازمان له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار لګول شوي بندیزونه چې دغه سازمان غیر اسلامي بللي ژر تر ژره لیرې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له طالبانو ورته غوښتنه کړې. تا چې د اسلامي وادونو دا غوښتنې به کوم ځای ونیسي او که نه، او ولې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې د طالبانو تګلارې د نورو اسلامي وادو له تګلارو بیلې دي، همدا پوښتنې زموږ همکار اسدالله لودین د اروپا د علماو شورا له یو غړي مولانا صدیق الله فدایي څخه کړي دي.
د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو په زده کړو او کار کولو بندیزونه چې لګول شوي دي د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده، نو دا د اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې، او طالبان هم چې دی دی اعلامیې هرکلی کړی دی. دا ډیر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي. که دوی واقعا دغه اندېښنې رفع کړي، نو دوی به د اسلامي نړۍ سره د یوې خبرې اترې او ډیالوګ کانال پرانیزي، او ټول مسلمانان به د دوی سره په دغه مسایلو کې چې تعلیم او تربیه ده او د خارجي عواملو پورې هغه نه لري، نو د دوی په ګټه او د افغانستان د ولس په ګټه دی. دا یو ښه مثبت دریز دی چې دوی دغه بندیزونه او دغه شیان د تعلیم په باره کې رفع کړي.
فدای صاحب، د اسلامي همکاریو پر سازمان سربیره د اسلامي نړۍ یوې بلې وتلې څېرې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ښځو پر تعلیم بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللي. دا به هم د طالبانو پر تګلارو څه اغیز وکړي؟
اردوغان خبرې چې کومې په پرون په کوم کانفرانس کې کړې دي، هغه هم د یو قوي مملکت مشر دی او اسلامي عقیدې باندې سنبال سړی دی، نو د هغه خبرې چې دی په بین المللي لحاظ هم وزن لري او په علمي لحاظ، ځکه خپلم د قرآن حافظ دی او په ډیر حکمت او هغه سره یې وکولی شو چې ترکیه د ډیرو بحرانونه راوباسي او د دوی به اقتصادي بحرانونه حل کړي او په خلکو کې هم زخته زیات محبوبیت لري. که طالبان د خپلو دوستانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو دوی به هم موافق شي. د دوی ښه کار ته موږ باید ښه کار وویو او بد کار ته بد وویو. خلک د امنیت د راوستو نه او د وطن د اشغال نه د خلاصولو نه راضي دي، لیکن دغه آخري تصمیمونه چې نیولي دي په دې باندې خلک خفه دي، ځکه چې تعلیم و تعلم په دې دنیا کې یو ضرورت دی، یو انساني او اجتماعي او سیاسي او ټولنیز او اقتصادي ضرورت دی.
اول فکر کوي د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه طالبان او نور اسلامي نړۍ بیلابیل دریزونه لري؟
هیڅ ملک بې د علم او بې د کاره نشي کېدلی چې د پرمختیا په مخ باندې لاړ شي. خدای دې وکړي چې طالبان د خپلو دوستانو خبرې ته غوږ ونیسي او هر څه باندې په خپل اس باندې سپاره نه شي، بلکې د خپل اسپ نه راله کته شي او د مسلمانانو خبرو ته غوږ ونیسي او د اسلام نه محلي دین نه بلکې د جهاني اسلام تابعیت وکړي.
د اروپا د علماو د شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایو چې د اسلامي هیوادونو او بیا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د وروستیو څرګندونو په تړاو چې د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو بندیز غیر اسلامي او غیر انساني کار بللی، په همدې ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یاویشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنه پر ځای بللې و. دا رپورټ مو واورید. اوس به راشو یوې بلې موضوع ته چې د افغان رسنیو په ارتباط ده. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست راهیسې 300 رسنیو د غیواد کې فعالیت درولی. د تازه موندنې لمخې چې د دې ټولنې لخوا خبري شوې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه مخکې افغانستان کې 509 یا رسنۍ فعالې وي چې اوس یې 192 تشمیر راټیټ شوی. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس رپورټ.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته د تړل شوې ورسنې لړل یوې 800 ورځپاڼه ده. د دې ورځپاڼې ایډیټر حسیب بهش ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د واکمنې له پیل ځینې رسنې تر سخت فشار لاندې نیولې وي. نوموړي دا چې رسنې ولې تړل شوې لاملونه داسې په ګوته کوي.
متاسفانه دوه علت
په بده مرغه دوه مهم لاملونه وو، یو زیات فشار او بل هم اقتصادي ستونزې چې د دې ټولو ترشا طالبان دي. په 2021 کال کې چې کله طالبان افغانستان ته راغلل، څو میاشتې وروسته 8 صبح او نور رسنوی ته وویل چې یادې خپل پالیسي د دوی مطابق جوړ کړي او یادې هم افغانستان پریږدي. د دوه ښکارا خبرې وی چې رسنویو مخایونی ولا
رسنه قرار گرفته.
800 رسپانه د محل په چاپی بڼه نشرات نه لري خو نشرات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې تازه ویلي چې د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 300 رسنۍ تړلې شوې دي. د ټولنې د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دوه مخکې افغانستان کې 509 غږیزې تصویري او چاپي رسنۍ فعالې وي، خو اوس شمېر 192 ته راټیټ شوی دی. په راپور کې ویل شوي اوس مهال 50 تصویري، 102 غږیزې، 9 خبري اژانسونه او شپږ چاپي رسنۍ فعالیت لري. د ټولنې په خپل راپور کې مالی بحران، اطلاعاتو ته نه لاسرسی او د اطلاعاتو سانسورول د دې رسنیو د بندیدو عمده لاملونه یاد کړي دي. یو شمېر افغان خبریالان به د رسنیو د فعالیتونو د ریدو ته په غبرګون کې روان حالت د اندېښنې وړ ښیي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په خاص ډول په ختیځو ولایتونو او ننګرهار کې د رسنیو بندښت اندېښنې راپارولې دي، ځکه په لویه کچه په دغه رسنیو کې له ورخه کې ګڼ شمېر ښځینه او نارینه ته د کار زمینه برابره شوې وه او لامنغه درکه د هر کورنۍ هغه چاره روانه وه.
افغانستان چې کله د طالبان واکمن شو لاغه راهیست ډیری رسنۍ سقوط شوي او ډیری خبریالان چې اوزګار پاتې دي. نو موږ تاسو شهیدان یو چې په افغانستان کې وضعیت د رسنۍ ورستربلې په خرابېدو دی او شته رسنۍ هم چې د ګوتو په شمار دي ښایي هغه هم کمداسې د حالت دوام وکړي، خپلې دروازې په افغانستان کې وتړي.
د افغان خبریالانو ترڅنګ د بشري حقوقو څار سازمان هم په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې پرتی ستونزې او خنډونه د اندېښنې وړ خودلی. دغه سازمان په کلنی راپور کې چې د پنځم ورځې خبر کړي ویلي چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دغه هیواد کې په سلګونو رسنۍ بندې شوې او د دوی د اټکل له مخې 80% خزینه او خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. خو د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد بیا دغه اندېښنې او څرګندونې بی بنسټه بولی. نوموړي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اول خدای خبره سمه نه ده چې ګنې رسنۍ په زموږ له خوا یا زموږ له وجې تړل شوی. اکثره رسنۍ چې تړل شوی دي ډیری تر اشغال پورې تړلې وي. کله چې بهرنۍ منابع په دې وچ شول نو طبیعي دی خپل کار پرېښود. تاسو په کې کله چې اشغال اوسو یو شمېر رسنۍ کې د افغانستان اصلي رسنۍ وي. ګڼ شمېر رسنۍ د اشغال د موخو لپاره تاسیس شوي، جوړ شوي، امریکانو ته میلولې.
د یادونه د چمخې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي و چې د رسنوي فدراسیون له پلاوي سره کتلي او د دوی ستونزو ته برسې د نوشي. دوی دا هم ویلي و چې اطلاعاتو ته لاسرسی او ترڅنګ د رسنیو بیان ازادي ته ژمن دي او غواړي خبریالانو او رسنیو سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین په ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه خبريږي. په همدیال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي دونیتسک سیمه کې د سولیدار او بخمت مدافعانو ته به ژر ټول امکانات ورسیږي. بل لور ته موسکو ادعا کوي چې پر دونیتسک د دوی بریدونه په بریالي ډول مخته روان دي. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي ډیر ژر خپل هغو ځواکونو ته د اړتیا وړ امکانات وراستوي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د یرغل په وړاندې د سولیدار او بخمت سیمو دفاع کوي. زیلنسکی د اوکراین د پاوز له مشرانو سره تر یوې غونډې وروسته دغه امکانات، تجهیزات، مهمات او د اړتیا وړ مواد بلل دي. روسي ځواکونو د شپې له مخې د توپونو، توغندیو او هوایي ځواکونو پر مټ پر سولیدار ښار بریدونه وکړل. سولیدار د ستراتیژیک ښار بخمت شمال ختیځ لوري ته پروت دی. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو ویلي له دې سره سره چې مسکو ادعا کړې سولیدار ښار لاندې کړی، پر دغه ښار د روسي پوځیانو بریدونه دوام لري.
راپور نوای کچیرته روسی پوزیان سولیدار خارګوټی ونیسی بخمت خار لزیانګالی حالت سره مخامخیږي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هانا مالیار پرون پنځشنبه ویل په سولیدار کې تر ټولو شدیده او درنه جګړه روانه ده. هغې ویلي د وضعیت له ترنګلتیا سره سره د اوکراین ځواکونه په سخته مبارزه بوخت دي. د مصنوعي سپوږمکیو په مټ اخیستل شوي انځورونه چې د چهارشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د ماکسار شرکت لخوا خپاره شول، د سولیدار ښار وضعیت داسې ښیي چې د څو اونیو په جګړه کې ویجاړ شوی دی. که څه هم مسکو ادعا کړې چې پر دونیتسک سیمې د دوی جګړه په بریالۍ بڼه مخته روانه ده، خو په اشغال شوې سیمه دونیتسک کې د روسیې لخوا ګمارل شویو چارواکو ویلي د سولیدار ښار دننه د مقاومت سنګرونه لا پر ځای پاتې دي. د سولیدار او د اوکراین د نورو سیمو د وروستیو جګړو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جګړې دوام دغلته میلیونونه کسان د ژمي په سړه هوا کې متاثره کړي او ګڼ شمېر خلک برېښنا او اوبو ته لاسرسی نه لري.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خراغ لاست وایم. له فریدی سیال به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ګڼو نړیوالو رسنیو او ورځپاڼو په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته په وروستي خونړي برید لیکنې کړې چې د مامورینو د رخصتیو پر مهال وشو. له برټانیې خبرېدونکې انډیپنډنټ ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له خولې ویلي دي چې په دې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې زیاته کړې ده چې د دې برید پړه د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. انډیپنډنټ وړاندې لیکي کله چې په 2020 کال کې طالبان پر کابل واکمن شول، داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د طالبانو سره په مستقیم ټکر کې راغلې ده او په دې هیواد کې خپلو خونړیو بریدونو ته زور ورکړی دی چې تر ډېری هدف د طالبانو ګزمی او د افغانستان شیا وګړي دي. ورځپاڼې د جنوري په لومړۍ نیټه د طالبانو د تلاشۍ پر پوسته یو برید ته اشاره کړې چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. همدارنګه په ډسمبر میاشت کې د داعش ډلې په کابل کې د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل هم د برید پړه منلې. لندن بلی خبریدونکې ورځپاڼې شرق الاسود چې د منځني ختیځ حالات ساري، بیا په کابل کې د پنځشنبې د ورځې برید په نوي پیل شوي 2023 میلادي کال کې په دې ښار کې دویم لوی خونړی برید ګڼي او زیاته کړې ده چې دا برید د نړۍ ګڼو هیوادونو غندلی دی. ورځپاڼې په دې لړ کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت غندنې ته اشاره کړې ده چې په کې ویلي ریاض د تاوتریخوالي، ترهګرۍ او سخت دریځۍ ټولې بڼې غندلې. د دوهنی اوس په نوم له قطر خبریدونکي وی آنلاین وی پاڼې بیا په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غندنې بیان راخسته چې ویلي دي قطر د تاوتریخوالي او ترهګرۍ هغه که د هرې انګیزې او دلیل مخوي اراده وي. د خبرونې هم په کابل کې وروستي او پرله پسې بریدونو ته چې د ډیرو پړی د داعش وسلوالو ډلې پر غاړه اخیستې اشاره کړې ده. وایي چې وروسته له هغې چې طالبان بیا ځل پر افغانستان واکمن شول، په پلازمېنه کابل کې بریدونو دوام درلود چې وروستۍ یې د بهرنیو چارو د وزارت د ودانۍ مخې ته رامنځته شوی او ګڼ افغانان یې مړه او ژوبل کړي دي.
د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. د استرالیا کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د لګول شوو بندیزو له امله له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره پر راتلونکي مارچ میاشت کې لوبلړۍ نه ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ دغه پریکړه سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. دغه راز افغان لوبغاړو او کرکټ څارونکو هم په دې تړاو بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. په دې اړه بختیار ساحل یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې د غبرګونونو په دوام ګڼ شمېر افغان لوبغاړو کرکټ مینوالو پر خپلو ټولنیزو پاڼو خفګانونه څرګند کړي دي. د استرالیا کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو له لورې د ښځو او نجونو پر زده کړو د لګول شویو بندیزونو له امله نه غواړي چې په مارچ میاشت کې له افغان لوبډلې سره د درې ورځنیو لوبو لړۍ ولوبوي. د غراس په اعلامیه کې ویل شوی دی چې استرالیا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نارینه لپاره د لوبې د ودې ملاتړ ته ژمن دی او د دې هیواد له کرکټ بورډ سره به هغه وخت خپله همکاري بیا پیلوي چې ښځو او نجونو ته شرایط اسانه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بیا ازادي راډیو ته په اړه لګل شوی خبر پاڼه کې ویلي دي چې استرالیا کرکټ ادارې له لوري ورسته پریکړه عادلانه نه ده او دا تر وخت مخکې پریکړه ده. دغه راز په خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغانستان کرکټ بورډ له دې وړاندې له استرالیا سره د دوه اړخیزو ناستو په پایله کې د راتلونکو لوبلړې د ترسره کولو په موخه بشپړې پریکړې ته رسیدلی و چې پر بنسټ یې افغان کرکټ بورډ په خپل کوربتوب له هېواده بهر د لوبو د ترسره کولو ځای، غوره مدیریت، د امنیت ټینګښت او نورو اړوندو مواردو ته بشپړ چمتووالی درلود. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی دی چې افغان کرکټ بورډ به له استرالیا سره په خپلو اړیکو او د دوی په بیګ بیش لیک کې د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا غور کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریکه کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. همدارنګه د افغان کرکټ د شلوریزو لوبو لوبډلمشر راشد خان ویل دي چې افغانستان په کرکټ کې ډیر بریالی مزل کړی دی او د استرالیا دا ډول پریکړې به یې بیرته شاته بوزي. هغه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې کله افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نارامه کوونکې وي، دی هم نه غواړي چې په بیګ بیش کې په خپل شتون او لوبه خلک نارامه کړي. د دې غبرګونونو په دوام د افغانستان د ټیسټ او یو ورځنیو لوبو لوبډلمشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل غبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان 24 کلنې جګړېزې غمیزې ته په اشاره سره ویلي دي چې د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو 24 کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل شوي نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا ازادي راډیو سره په امریکه کې دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې ده او د کرکټ اوسنی چارواکي د کرکټ له نړیوالې شورا او نورو هیوادونو له کرکټ مسؤلینو سره په اړیکو کې کمزوري بللې دي. هغه وړاندې وایي
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې شوی د افغانستان کرکټ لپاره لابي شوی وای او نړیوال باید په دې قانع شوی وای چې له بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري. متاسفانه دا یو کار هم نه ده سوی چون دغه وروستۍ دوه درې ورځې کوم پیشرفتونه سي وسول، اول د نړیوالې شورا اجرایه رئیس بیان راغی او نن د استرالیا د کرکټ بورډ دا پریکړه راغله. ډېر خوش خبر ده، د افغانستان به عواقب ډېر وخیم وي.
د افغانستان د بیلابیلو لوبو څارونکي او خبريال سمیع الله پام بیا وایي چې د استرالیا پریکړه که څه هم خوښینونکې ده خو افغان کرکټ مینوال باید لومړی له خپل حکومت او غواړي چې لوبې له سیاست بیلې کړي. هغه وایي چې تر استرالیا مخکې د طالبانو حکومت په کرکټ او نورو لوبو کې سیاسي مداخله کړې دي. هغه ازادي رادیو ته پیور علیګل شوی پیغام کې داسې ویلي دي
خو موږ باید په اصل کې علت وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د آی سی سی د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاونه نیسي. موږ دا ګورو چې دا واضح سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودروه؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي نو نړیوال اولمپیک هم ډیر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
دغه راز نږدې ټولو وسنۍ او پخوانۍ افغان کرکټ لوبغاړو او کرکټ مینوالو د استرالیا د پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګنده کړې چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینې ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندیدو ملا زندول ده.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادې رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. رحمت الله ځلان يم له کابل څخه میاړي کني ولې ده ورونو پوسنی وخت کې د نړیوال مرستو ارتیا افغانستان ته دغه سي ضرورت او دغه سي ارتیا ده لکه څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري. نو د افغانستان خلک پوس وخت کې د وغټ نورین سره مخ دي. په دې وخت کې د مرستو بندول د افغانستان د خلکو سره د هغو ظلمونو دوام دي کوم چې په څلور لسیزو کې د افغانستان له ولس سره شوي دي. هغه کله داخلي زورواکو او لکه خارجي ګوندۍ رسنیو او د خارجي استخباراتو لخوا دي. نو موږ د نړیوالو مرستو دوام غواړو د افغانستان د خلکو لپاره دي. دا مرستې ګرچې د مرستې د افغانستان خلکو ته سل په سلو کې نه رسیږي، بلکې 50% مرستې زورواکان او د وخت حاکمان اخلي او 50% مرستې غریبانو ته رسیږي. خو بیا هم دا یو غنیمت دی، په دې وخت کې د افغانستان خلکو سره دا غټه مرسته ده. نړیوال د خپلو ظلمونو ته دوام نه ورکوي او دا مرستې د افغانستان په خلکو نه بندوي. دا د افغانستان د خلکو سره تیری دی. دغه په اوسنی حاکم نظام باندې هیڅ تاثیر گذاری نه دی او اوسنی حاکم نظام د دې شیانو پروا هم نه لري.
بله السلام علیکم وروره. دا د طالبانو خپل پلویان چې دی دوی تاییدیي چې دا تلاشي ښه ده او دا تلاشي داسې ده او داسې ده. وروره دا تلاشي ملاشي نه ده وروره، دا غچ اخیستنه ده. بس خپل ما پخواني دښمنان وژني او وروره د منځه وړي، غلا کوي دوی، شراب دوی خوري. د خدای په امان، سلام علیکم.
تاسو